السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین 3 بجې شوې دي نن د نهه ورځ او د 2014 کال د اکتوبر 14 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبری سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو اونیس پروگرام د مشال مجله هم لرو اوریدل یې مه هیروئ خو لومړی زموږ د همکار احمد شاه ازمینه خبرونه اورو
لومړی د مهم خبرونو سرټکی د عوامي نېشنل ګوند له خوا د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري د مغلبي لارې په حق احتجاجي مظاهرې روانې دي د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو د عملیات پر مهال وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبل اوښتې ده او د اټلي ساحلي ځواک ویلي تېر ورځې څه باندې 6000 هغه کډوال ژغورلي چې د بیړیو په وسیله اروپا ته د رسېدو هڅه کوله اوس بشپړ خبرونه د عوامي نېشنل ګوند لخوا نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري د مغربي لارې په حق احتجاجي مظاهرې روانې دي د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د یاد ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک نن مشال راډیو ته وویل چې په اسلام آباد کراچي او کوټه کې احتجاجي مظاهرې ترسره کیږي او په صوبایي کې بیا جلسه روانه ده د نوموړي په وینا وفاقي حکومت د رهداري په منصوبه کې د مغربي لارې په اړه خپلې ژمنې نه پوره کوي چې په ترڅ کې دوی احتجاج کولو ته اړ شوي دي بلخوا وفاقي حکومت وخت په وخت ویلي چې د مغربي لارې په اړه به خپلې ژمنې ترسره رسوي د جنوبي وزیرستان قبایلي مشران وایي له هند سره په کړکۍ چې د پاکستان ملاتړ کوي خو په کار ده چې د دې هیواد واکداران هم د قبایلي ولس مسلو ته سمه پاملرنه وکړي په دې لړ کې پرون په ډیر اسماعیل خان کې د یادې سیمې مشرانو یوه خبري غونډه وکړه پر دغه موقع یو قبایلي مشر نعمت ګل مسعود مشال لډیو ته وویل دوی تل د پاکستاني ریاست ملاتړ کړی خو بیا هم له دوی سره د پردو په څیر چلند کیږي
په موجوده حالات شه په پاکستان شه دنه د میج حیثیت د پاکستانی قوم تسلیم شوې نه ده کڅه ترقیاتی چار سره سره د میج هغه روایت اقدار ته توجه ورکړه شي چې د قبایل بنیادی ضرورت ای امید ده چې د قبایل په نور وفادار شه حساب خلی
په دې وروستیو کې په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د ټاکل شوې کمیټې سپارښتنې د بحث لپاره پارلمان ته وړاندې شوې دي خو لا هم د دې سیمې د راتلونکي حیثیت په اړه پریکړه نه ده شوې نن سهار د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د صدر تانې په حدود کې درې مړی موندل شوی دي ځای پولیس چارواکي وایي درې واړه کسان په ډز وژل شوی دي د صدر تانې پولیسو دغه مړی په خپله ولکه کې اخیستی او د پوسټ مارټم لپاره د ډیر اسماعیل خان ضلعي روغتون ته وړي دي بلخوا د روغتون یو کارمن ډاکټر فرید نن مشال راډیو ته وویل چې د وژل شوو درو واړو کسانو تعلق د جنوبي وزیرستان له مسعود قبیلې سره دی دوې ورځې وړاندې د یکشنبې په ورځ هم یو نامعلوم مړی د یادې تانې په حدود کې موندل شوی و په کراچي کې د بشري حقوقو سازمان او د مدني ټولنې فعالانو د بيدر ککړل شوی فعال واحد بلوچ د خوشکېدو لپاره مظاهره وکړه د واحد بلوچ لور هاني بلوچ پر دغه موقع مشال راډیو ته وویل چې پلار یې د جولای پر 26 نیټه بيدر ککړل شوی دی چې تر اوسه هیڅ معلومات نشته بلوچ ملت پالان تور پوری کوي چې د پاکستان امنیتی او استخباراتي ادارو په زرګونه خلک ترڅول دي خو امنیتی ادارې دغه تورونه ردوي خبرونه له مشال راډیو څخه اوري د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو د عملیات پر مهال وسلوال مخالفانو ته درنه مرګ ژوبل اوښتې ده د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه وویل
په کندوز کې چې مشکلات ایجاد شوي و ستاسو قهرمان وسلوال پوز دښمن ته ضربې ورکړي دي د دښمن ډېر تعداد کسان وژل شوي دي ټپیان شوي دي تلفات ورته ډېر رسېدلي دي متاسفانه زمونږ پرون درې تنه شهیدان شوي و اووه تنه زمونږ ټپیان شوي و اوس هم زمونږ دوه تنه شهیدان شوي دي شپږ تنه زمونږ ټپیان دي
د سره همحاله د افغانستان د کورنی چار وزارت ویان صدیق صدیقی په دا خبری غونډه کې ویل چې په کندوز کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شدت سره پرمخ ځي او ډیر ژر به کندوز شار له وسوال مخالفانو ونیول سي په ان حال کې د کندوز د حوزوي روغتون مشر ډاکټر نیمنګل نن مشال ریدو ویل چې تر اوسه ورته لروانی جګړې 45 ټپیان انتقال شوی دی. د نور په خبره ټپیان تر ډیره ورسی وګړي دي. وسوال طالبان پرون سهار پر کندوز ښار له څلورو اړخونو بریدونه وکړه او د ورځې تر پایه د ښار د مرکزي چوک په ګډون زیاتې سیمې په خپل ولکه کې واخیستې، خو افغان ځواکونه اوس د بیرته نیولو خبر ورکوي. افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې د ګڼ شمېر داعش وسلوالو د وژلو خبره کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي نن سهار مشال اړې ته وویل چې امنیتي ځواکونو تېر ورځ د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په پیښې سیمه کې ځمکني او هوایي عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې یې 45 کورني او بهرني داعش وسلوال وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په یادو عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د اروپایي هیواد بلجیم په سر ښار برسلز کې نن مازدیګر د افغانستان په اړه نړیواله غونډه پیلېږي. دا غونډه به د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ تګلارې مشره پیدریکا مغیرینی پرانیزي او افغان ولسمشر اشرف غنی به ورته وینا کوي. په دې غونډه کې د نړۍ د لږ تر لږ اویا هیوادونو او شلو نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د پیدریکا مغیرینی په وینا په برسلز کې د افغانستان په اړه دا غونډه یوازې د مالي مرستو راغونډولو لپاره نه ده، بلکې له دې هیواد سره به د نړیوالو د سیاسي ملاتړ پر دوام هم ټینګار وسي. نوموړي زیاته کړې چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې سول او ثبات د ځان په ګټه ګڼي او د برسلز غونډه د دې ژمنتیا د څرګندولو ښه موقع ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شام د ژغورلو لپاره د ډزبندۍ هڅه وکړه، خو وروسته له هغې د دې هڅو مخه ونیوله چې امریکا وویل نور به په دې لړ کې له روس سره همکاري ونه کړي. فرانس او سپین پرون د هغو ګامونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د منظوري اخیستو هڅه وکړه چې تر مخه د شام پر حلب ښار هوایي بریدونه په سمدستي توګه بند سي، خو روس وویل چې دا کار به ونه کړي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټالي چورکین چې روانه میاشت د امنیت شورا مشري هم کوي وویل چې پر حلب ښار د هوایي بریدونو په بندېدو سره به ترهګرو ته موقع په لاس ورکړي چې څه زړه غواړي هغه وکړي. د ایتلی ساحلي ځواک ویلي تېر ورځ یې څه باندې 6000 هغه کډوال ژغورلي چې د 9-10 بیړیو په وسیله یې اروپا ته د رسېدو هڅه کوله. دا په یوه ورځ کې د مهاجرینو د ژغورلو تر ټولو لویه شمېره ده. یاد ځواک وایي چې په دوی کې لږ تر لږ 9 کډوال مړه شوي او یوه امیدواره ښځه او یو ماشوم د هلیکاپټر له لارې د سیسلي او لیبیا تر منځ د ایتلی یوې جزیرې ته رسول شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې رفعت انجمې وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅېږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.49 روپۍ. یو درهم په 8.42 روپۍ او په 8.39 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.3 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅېږي. یو ریال په 1.93 روپۍ او په 1.88 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.01 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 2.90 ایرانی ریالونه خستلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.95 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په کوئټه او پېښور کې د خال وریځو سره د باران امکان دی، خو په بنو کې به موسم خشک وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 24 سانتي ګریډ وي. په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 24، او په کوئټه کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 سانتي ګریډ او کم نه کم 42 سانتي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان سات کې بواوري عوامي نېشنل ګوند نن په ټوله صوبه کې د پاکستان چین په اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې د نه شاملېدو خلاف مظاهره کوي.
تاسو بیا لاړ شئ په جلا واپس راشئ چې موږ سره دوکه شوی دا دوکه خو موږ دوه میاشتې مخکې ویلي چې شته چې مغربي روټ نشته، د ګوادر دپاره د بلوچستان دپاره یوانه نشته.
د وزیرستان اوسیدونکو وای حکومت ته دوی ته د خپل ځمکو ملکیت ورکړي چې دوی پرې په خپله آبادی وکړي.
زمیر سره کوم زیاته ظلم وشه، خو خیر دی وشه. نو اوس ته دا مهرباني وشي چې موږ ته د خپله خاوره خپله وسپوري، موږ په خپله جوړه
کړي. او نیس پروګرام د مشال مجله هم لرو.
په دې لایبرری کې موږ خپل طرف نه کنټریبیوشن وکړو چې موږ سټوډنټس چې کوم دي په ښه طریقې سره دلته راځي او د دې نه استفاده حاصلوي.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو تغوغي عوامي نشل غوندوي د پاکستان مرکزی حکومت ته چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې د مغربي لارې جوړولو لپاره پشا شوې ده چې پرځدې دوی لنن نه د پاکستان په لویو خارونو کې د احتجاجي مظاهرو لړۍ پیلوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم پرون په پیښور کې له خبريالانو سره په خپل خبرو کې ویلي چې که په یاده پروژه د د حکومت تحفظاتو ته ځواب ونه ویل شو نو سخت احتجاج به کوي. د پاکستان مرکزی حکومت بیا ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې جوړول یې په پام کې نیولې دي. نور تفصیل د غلام غوث نورو.
پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي مرکزی حکومت له مغربي لاري د جوړولو د جمنینه پشا شوې دي او په دې وجه د غوي د ګوند مشر اسپندیار ولی خان د احتجاجي جلسو او لاریونونو ترتیبولو امر ورکړی دی. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منسوبې د مغربي لارې په لړ کې می د دې منسوبې د کارپوه ډاکټر سید عالم محسود نه پوښتنه وکړه. نو په جواب کې نوموړي وویل چې اوی سو میاشتې وړاندې دا خبره کړې وه چې د راهداري په منسوبه کې مغربي لارې هیڅ وجود نه لري. هم د اقتصادي راهداري د مغربي لارې په لړ کې سورې وړاندې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چین د سفیر سره ملاقات کړی وو. خو د هغې ملاقات وروسته د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم مطمئن نه ښکاري. هم دې لړ کې تیر ماښام د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه اعلی وزیر د پیښور د سینیئر خبریالانو سره د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په یو خصوصي ناسته کې خبرې اترې کړې دي او د خبرپاڼې تر مخه اعلی وزیر پرویز خټک وایي کچېری مغربي لاره د اقتصادي راهداري برخه نه ګرځول کیږي نو بیا به دوی ته د منسوبه قبول نه وي. بل خوا ته هم تیر ماښام د رسنیو سره په خبرو اترو کې د منسوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي دي چې د اقتصادي راهداري په مغربي لاره کار روان دی او د گوادر نه تر کوټي پورې 6.5 کیلومتره سړک به تر دسمبر 2016 پورې جوړ شي او د ډیرا اسماعیل خان نه تر برهان پورې د مغربي لاري برخه به تر 2013 پورې جوړ شي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپک سوا 21 کیلو هرتز.
پر لاندو سپو 2113
15315
او 15215 کیلو هرتز.
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هیواد د مختلفو پارلماني ګوندونو د مشرانو غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه چې پکې د کشمیر مسلې په اړه د حکومتي دریز ملاتړ وکړل شو. تر غونډې وروسته په جاری کړل شوی ګډه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د قراردادونو په رڼا کې باید کشمیریانو ته د خپلواکۍ حق ورکړل شي. بلخوا د وزیر اعظم دفتر د بیان تر مخه نواز شریف غونډې ته دا هم ویلي چې د هیواد سیاسي ګوندونو په مرسته به د کشمیر سلا په نړیوال کچ هم پورته کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله را کوي.
د غونډې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بټو زرداری وینا وه چې په غونډه کې ټول ګډون کوونکو د یووالي مظاهره وکړه او ټول ګوندونه په دې خبره اتفاق کوي چې امن د مسلې حل دی.
د پاکستان د ولس لپاره دا د فخر موقع ده چې ټول سیاسي ګوندونه صرف د یوې شخړې لپاره رایوځي شو تر څو چې د کشمیر د ولس د راتلونکي خبره ده، تر څو چې د کشمیر د ولس د ازادۍ خبره ده، نو د پاکستان ولس به کله هم څه قسمه سمجوته و نه کړی او کوم په ګډ سره هند له جواب ور نه کړو نو زموږ دریز با کمزورې ګڼل کیږي.
د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی وینا و چې د نننې غونډې مقصد هند ته د قومي یووالي پیغام ورکول وو.
خارجه سکتر موږ له بریفینګ راکړو چې صورتحال څه ده او حکومت چې کومې سفارتي هلې ځلې کړي دي د هغې تفصیلات یې موږ سره شریک کړل او د دې نننې غونډې مقصد د قومي یووالي پیغام هند ته ورکول وو.
د ذکر ده چې دا غونډه په یو داسې وخت کې رابلل شوې ده چې هند د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د سرجیکل سټرایک دعوه کوي، خو پاکستان د هند دغه دعوه رد کړې ده. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مطبوعاتو ته وویل چې حکومت له پکار دي چې د کشمیر د ازادۍ لپاره دې په ښه ډول کوششونه وکړي.
په نننې ټول ګوندیز غونډه کې چې پکې اپوزیشن او حکومتي غړي شریک وو، زه ګڼم چې د کشمیر د ولس لپاره یو لوی پیغام وو. په نننۍ غونډه کې موږ اتفاق خو وکړو، خو یو وار بیا اپوزیشن ګوندونو بل د حکومت جیب ته اچولی دی او دا اوس د حکومت د صلاحیتونو امتحان دی چې د کشمیر د ازادۍ لپاره دوی په څه ډول کوششونه کوي.
د یادونې ده چې په غونډه کې د پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بټو زرداری، د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی، د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ محمود خان اچکزئی، د عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور او د ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار نه علاوه د مختلفو نورو پارلماني سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جنوبی وزیرستان مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وی خبري غونډې لارې په ډاګه کړه چې د کشمیر پر سر د پاکستان او هند پوزونه جګړه کوي، دوی به د پاکستاني سرتیرو ترڅنګ ودری کی. د مشرانو البته د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د قبایلي ولس قربانو ته په کتو سره د هغوی د مسلو د حل او ژوند ښه کولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. تفصیل له سیلاب محسود نه.
په غونډه کښې موجود ځنه قبایلیانو وویل چې د پاکستان واکدارون د هان لږ د میژا مشکلات مخ راواړوي. په دغه باره کښې ایډوکیټ صلاح الدین مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
له حکومت د دغسې احساس په چار ده چې میژ بیا هم په مشکل وخت شي، لکه مخکې د میژ پلارینې کې قرباني کړې وي بیا وي کوي. خو که چیرې داسې وشول چې دا وطن کارډ سیسټم لا دا چک پوسټونه داسې لږه وه، نو دا ګیپ وزیوتېږي، د قبایلې دا ګیلې وزیوتېږي، نو یو داسې نیشته ورسي چې هغه ازاله مشکل.
درې نورو مشرانو په دا رنګ خبرې وکړلې.
مونو مولانا اسم الدین محسود، اگر کا موجوده دور شي د میژ حالات یقینا لشکي بدل شوي دي. د میژو کورینا، د میژ اورینا، د میژ جماعتینا ډېر څړنګ شوي دي. خو یغې باوجود چونکې د ملک د میژ مشرانو جوړ کړی دی، د میژ په دا بند لویو قربانۍ شوي دي. ان شاء الله العظیم چې د هندوستان د پوره، د هندي د پوره وو، د میژ قوتینا، د میژ طاقتینا دا سره یو شکیږي.
د ملک جلال خان وزیر تجیخل ان شاء الله د کشمیر سره د میژ پلارې نیکه هم جهاد کړی دی. و میژ هغې ماسي هغه جهاد و میژ بیا هم کې 47 کې د مو نیکه پکې شهید شوی دی. د وسه بره میژ ته لاس نه میلاو.
مولانا نصرالدین مې نوم دی. جلګه وشوله تاریخ گواه دی چې په سن 1947 کې مې قرباني د ماسي د وزیرستان په نوم کړې شوې دي. دغه الوادي نن ها قرباني ته میژ تیاری وي. که د کشمیر په خوره باندې حالات خراب شي، میژ تیاری که قبایلي سیمه باندې خراب شي، د بهر
یو بل مشر نعمت گل مسعود سب فکر لارلی وار وای زنه.
په موجوده حالات شه په پاکستان شه دنو نه د میژ حیثیت د پاکستانی قوم تسلیم شوی نه دی. یو انتر دې ها دا چې زه د مارکیټ نه چرګه نه شو خسته. که څه ترقیاتی چاره سره سره د میژ هغه روایت اقدار ته توجه ورکړی شي چې د قبایلو بنیادی ضرورت دی. امید دی چې دا قبایلو په نور وفادارۍ شه حصه واخلي.
د خبریالانو د یو سوال پر ځواب کښې قبایلیانو دا هم جوت کړه چې که د لویدیځ د لوري نه د کوم قوت نه هم خطره پیښه شوه، قبایلیون به هغې ته هم مخ ته ودرېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه او میرعلي سوداګر بیا وایي حکومت دوی ته د خپلو ځمکو ملکیتونه ورکړي چې دوی پرې ځان ته مارکیټونه او دوکانونه جوړ کړي. دا کاروباریان ویره لري چې د حکومت لخوا د ځمکو د ویش او پر هغو د ودانیو جوړولو په ترڅ کې به د دوی ترمنځ دښمنۍ پیدا شي. په دې اړه تفصیل د سراج زهیر ناورو.
د مشال ریډیو سره خبرو کې د میران شاه او میر علي د مارکیټونو مالکانو وویل چې حکومت لګیا دی په خپل خوخه دوی لا د یو بل پس مکه مارکیټونه او دکانونه جوړوي، نو یره د چې د دوی په خپلو کې دښمنی جوړې شي. د دې کسانو په وینا چې دوی له سفران د وفاقي وزیر او د جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام او نورو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره لیدلې او ورته دا مسله کې خو دې خو تر دې د مور له هیڅ هم مسله هواره نکړه. د میرانشاه څخه ملک دورین مشال ریډیو ته وویل
دا شیب د ملخان په نوم باندې چې سمره میروز راي دا میروز خدای دې بیا دې مودای بلا بلا سرونه دروازه مې ټکول دي دې دې وجه تاسو کمپنسیشن درکوي خپل خوره درکوي داینن په خپل مخه په شوخته ده لیس په لیرم زکړاوی خپل بلکینه شری کړی دي سوال او د ارمی تنظیمات زدا قوس کړي چې دا چار د باند کو میسه خپل خوره وس پوری میځ خپل جوړوای شي.
همداشن یو بل د دکانونو مالک په ډېر مشال ریډیو ته وویل
وا حاجی ملک ابو خان مخ کې چې میسر حکومت زیاته ظلم وشه خو خیر دی وشه نو ستانه ربانی وشه چې میسته خپل خوره خپل پوری میزه پخپلا جوړای کی امام زکا بولتا پا والا کو خو خما خدا خو په وطن کې خنه جنگی جوړا شي.
یو بلتن ملک انور علی مشال ریډیو ته ویل چې دوی خلا اول د ستونزو سره مخ دي بای چې لدوی سره نور ظلم ونه شي
کا سیول وی فوج وی چیک بي داس جوړای دا نه نر سره می جی 300-400 دکانونه او په دا کې سپیر پارت وو کا باډ وو قسمه قسمه ترانسپورت کاروبارونه او پکې دا هر شی تباش ول ایس میز دا خاص کوي چې میشته دا خپل خاور خپل راکو.
مشال ریډیو چې د دوی دا مسله د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین په وړاندې کې خو نو هغه وی چې د به پدی د وزیر اعظم سره او په پارلیمان کې هم خبري کوي
په اسمبلی کې او بازه او چاته او ما د مار خپل سفر شاد غشتي دي په تخریری لول باندې چې وزیر اعظم تا ورسي او تا وی کوم ان شاء الله.
یاد دی چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد اپریشن لوجي په زرګونو دکانونو ډنګ شوې دي او په دې دکانونو کې کاروبار کوونکو د رښتیو کې مشال ریډیو ته ویلي وو چې لدی دکانونو په اربون روپی سامان غائب دی، نو د دې د غختنو لپاره دوی د سیاسي ګوندونو په 13 اکتوبر آل پارټیز کانفرنس راغوخته دي. سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو په کراچۍ کې د بشري حقوقو او مدني ټولنې فعالانو پرون مازیګر د یو احتجاجي لاریون په ترڅ کې دوهنیمې میاشتې وړاندې د خپل یو بې درک کړل شوي ملګري واحد بلوچ د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په دغه مظاهره کې د نوموړي د کورنۍ غړي هم موجود وو او ویل یې چې پولیس یا نورې امنیتي ادارې ورته دا نه وایي چې واحد بلوچ چیرته دی. تفصیل له کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د واحد بلوچ د بدرکه پر ضد شوې دا مظاهره د کراچۍ خار ریګل سلور لارې نه پیل شو او په پریس کلب کې پای ته ورسېدا. مظاهر چانو په لاسونو کې د واحد بلوچ عکسونه نیولې وو چې پر د هغه د خوشی کې دوه غوښتنې لیکلې شوې وې. مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د واحد بلوچ لور هانی بلوچ ویل چې پلار یې د جولای پر شپږویشتمه د یوې خادې نه کور ته را روان وو چې د ګډاب تاڼې په علاقه کې په ساده جامو کې دوه کسانو د بس نه راکوز کو او تر دې د مې هیڅ پته نه لګیدلې او نو ورته څوک د هغه په اړه کوم معلومات ورکړي.
هم خود کچھ بھی نہیں سمجھتے ہم یہ کہے تانا میں
په هیڅ نه پویږي چې کلمون تانی ته لاړو د هغه ځای مشر اسد بٹ صاحب ته ویل چې دا زمونږ د وس نه بهر خبره ده مونږ اف آی آر نشو درج کولې. د یو اف آی آر د پاره زهر ځای ته لاړم خو اف آی آر چا درج نه کو. بیا چې مونږ عدالت ته لاړو نو د بشري حقوقو کمیشن او نور سازمانونو را سره وو. بیا نو د عدالت په امر ډیر په ګران دغه اف آی آر درج کړی شو. دغه مظاهری ته د وینا پر وخت د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان مرستيال مشر اسد بٹ اویل چې په دې وطن کې قانون موجود دی، کوم کس مجرم وي باید عدالتونو ته وړاندې کړي شي.
اگر کسی نے کوئی قانون توڑا ہے
دیوای کچا ته کوم قانون نه سرغړونه کړي نو ستاسو فرض دادی چې ونی سي او عدالت ته وړاندې کړي. نوري فیصله به عدالت کوي. دلته د ځنګل قانون نه دی. ټول دنیا دا وایي چې واحد بلوچ یو پر امن تن وو. که تاسو داسې پر امن تن به درګه کوي نو دې مطلب خدا دې چې تاسو خلق د دیواله سره لګوي او خلق په دې مجبور وي چې ټوپک راواخلي او تاسو پر ضد و جنگيږي. خدای ته وګوره دالو با پرې دې
خدا را اس کھیل سے باز آ جاؤ باز آ جاؤ.
د واحد بلوچ د لور هانی بلوچ په وینا چې پلار یې په هیڅ غیر قانوني کار کې ککړ نه و. د کراچۍ ښار په سیول روغتون کې نوکری کوله. د کتابونو جمع کولو او چاپ کولو شوق یې لرلو. خو د واحد بلوچ ملګری وایي چې هغه به د بلوچستان د بیدرکه کسانو د پاره روان غورزنګ مرسته هم کوله. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د مومندو په ډنډ سیمه کې سرکاري پرایمري سکول د پیښور مومندو د باجوړ د لوی سړک د پاسه جوړ کړل شوی دی چې زیاتره وختونه ماشومان د ترافیکی حادثو هم مخکار شوی دی. د سکول ماشومان او استادان وایي چې که حکومتي چارواکو د سکول سره نږدې د سړک د پاسه بریکر یا موړې جوړې کړي نو ممکنه ده د ګاډو رفتار کم شو د ماشومانو ژوند د راتلونکو ممکنه حادثو نه خوندي وساتل شي. په دې اړه تفصیل د شاهنواز ترکزین اورو.
په محمد ایجنسی کې د ډنډ سرکاري پرایمري سکول لکو زیات لس ماشومان تر دې دمه د ټرافیکي حادثو ښکار شوي دي. دا سکول د پیښور محمد او د باجوړ د لوی سړک په غاړه په یو جوړه کې جوړ دی چې ماشومان وای د سکول دننه هم هغوی ته د اوبو د نشوالي لوی ستونزه ور پیښه ده.
شاهد سلورم کې دا سار کې سکول طرف وروته مګاړي گاڑی والا پامه ماته شو دادی
ادنا پنځم دلته مونږ ته درې جام په پکار دلته تقریبا لس واړی وال د یو مونږه په دې کورونو راځو او دلته مونږه خوړ دې دلته چې لا بروزي واړه د سکول ته نشی راتله او دلته مونږ ته بو مونږ ته بس نشته.
په دې سکول کې نه یوازې هلکان بلکې ماشومان جنکې هم زده کړې کوي ځکه چې په ډن کلی کې د جنکو لپاره کوم ځانګړی سکول نشته دی.
رخصانه ز کچات دا دلته جپ جمپ
لوی سڑک دے چی دا گاڑو تک را تک او رفتار پہ زیات وی او د سکول استادان وای چې وی په خپل ډول نشي کوله چې ګینه د سړک د پاسه موړی او یا بریکر جوړ کړی.
مانو نجی سیالات خان ټوټه ټیم کې کوم استادان سره کوشش کوي طرف ته شي دو خو 60 اندز دې جوړ په خپل ته راځي توک یو راځي توک دوه راځي توک درې راځي نو ډیر تاسو وکتل چې واقعګان په خښې ویم دي نو کوم څنګه انتظامیه دا وکړه کنه چې لګ جمپو نه تاسو کړو نه باجه ول ټریفک دی او د مومن وړي غټ ټریفک دی نو لکشانی با گاډي سټو شي نو د خطر بلګه کم شي.
ولی بل خو د تحصیلدار پنڈیاله امتیاز خان پوینه هغه به هم نن د سړکونو د محکمې سره خبرې کوي چې د سړک د پاسه دوه ځای موړې جوړې کړي ولې د سکول د اوبو د ستونزې د هواري لپاره به پبلک هیلت یا د څخلو د اوبو محکمې ته وینا وکړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اوس هم زه اوریدونکو افغانستان ته کندوز هلمند او ارزګان د دغه هیواد هغه ولایتونه دي چې پکې په دې وروستیو کې وخت په وخت جګړې د دې ولایتونو تر مرکزی او ښاري سیمو ته هم غځېدلې دي. دا چې ولې حکومتي ځواکونه د خلکو د پرله پسې غوښتنو باوجود نه دي توانېدلې چې د کندوز لشکرګاه او ترینکوټ ښارونو ته متوجه ګواښونه په تیر یو کال کې له منځه یوسي او طالبان لږ تر لږه له ښاري سیمو په شا کړي. د دې پوښتنو د ځواب لپاره زموږ د همکار اجملان دا تفصیلي رپورټ اورو.
دا کندوز ښار ته یو کال وروسته د طالب وسلوالو بیا ننوتلو دا پوښتنې یو وار بیا زیاتې کړې. کله مې چې د دفاع د وزارت له ویان جنرال دولت وزیري څخه وپوښتل نوموړي وویل
په هلمند کې هم د دښمن پلان دی شاته استخباراتي لاسونه دي په کندوز کې هم دښمن دی شاته استخباراتي لاسونه دي تاسو وګورئ د کوټې شورا د میرانشاه شورا د پېښور شورا چیرته موجودیت لري.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مشر حلیم کوثری وایي کندوز چې یو کال مخکې د دوو ورځو لپاره طالبانو نیولې وو پر دې ښار دا ځل بیا پر دې برید سره طالبان غواړي چې وښيي حکومت دغلته د دوی په ماتولو کې پاتې راغلی.
دوی غواړي خلکو ته وښيي چې د دې باوجود دولت مثلا ډېره توجه دې ته وکړله خو د امنیت په ساحه کې دې بیا ناکار دي. وګورئ موږ بیا وکولای شو چې پرمختګ وکړو او د کندوز ولایت مثلا بیا په خطر کې واچو.
د ښاغلي کوثری په وینا په ځانګړې توګه د بروکسل د غونډې په درشل کې چې نړیواله ټولنه د افغانستان پر راتلونکي بحث کوي د دې پیغام رسول د طالبانو لپاره نور هم مهم دي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي په کندوز هلمند او ترینکوټ کې ولایتي مرکزونو ته نږدې بریدونه د دې ولایتونو د سقوط په هدف نه بلکې د طالبانو جنگي مانورې دي چې غواړي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه ستړي کړي.
دوی په هلمند باندې فشار راوړي بیا په ارزګان باندې فشار راوړي بیا تر کندوزان ورسېږي بیا بیرته شاته ځي. دا د دې معنی لري چې کرا کرا دا زموږ قوتونه که داخلي وي خالي دي دوی ستړي کوي.
د حکومت دننه په لوړ او ټیټه کچه خپل منځي اختلافات د امنیتی او دفاعي ادارو ترمنځ کم همغږي او د جګړې په لومړی کرخه کې پرتو افغان سرتیرو ته پر وخت مرستو نه رسیدل هغه نور علتونه دي چې افغان کارپوهانو په وینا په کندوز، هلمند او روزګان کې د وروستیو نامنیو له زیاتېدو سره مرسته کړې. د افغانستان د امنیتي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي له مرکز کابل څخه نیولې چې پکې د حکومت د دوو مشرانو ترمنځ وخت نه وخت اختلافاتو رپورټونه خپرېږي، تر ولایتونو پورې دا نه همغږي دوام لري. په د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي د وسلوال پوز پولیسو او ملي امنیت ترمنځ ټول پلانونه د دفاع وزارت د لوی درسیس په مشرۍ چې پکې د عادي ادارو مرستیالان برخه لري جوړیږي او بیا په ولایتونو کې عملي کیږي. د افغانستان امنیتي کارپوهان وایي حکومت باید هڅه وکړي چې د طالبانو سره ځینې سیمې او یا پوستې د جګړو په ترڅ کې لاس په لاس نشي. د دوی په وینا ښایي امنیتي او دفاعي ځواکونه وتوانېږي چې دا سیمې او پوستې بیرته له طالبانو ونیسي. وسلوال طالبان د داسې پرمختګونو پر مهال پراخې حکومتي وسلې، تجهیزات، وسایل او معلومات ترلاسه کوي چې د دوی د لا پیاوړي کېدو سبب کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د احمد شاه زمینا ورو.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري د مغربي لارې په حق کې احتجاجي مظاهره ترسره کیږي. د خبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د یاد ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک نن مشال راډیو ته وویل چې وفاقي حکومت د رهداري په منصوبه کې د مغربي لارې په اړه خپلې ژمنې نه پوره کوي چې په ترڅ کې دوی احتجاج کوي. د جنوبي وزیرستان قبایلي مشران وایي له هند سره په کړکیچ کې د پاکستان ملاتړ کوي، خو په کار ده چې د دې هیواد واکداران هم د قبایلي ولس مسلو ته سم پاملرنه وکړي. په دې لړ کې پرم په ډیر اسماعیل خان کې د یاد سیمې مشرانو یو خبري غونډه وکړه. نن سهار د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د صدر تانی په حدود کې درې مړې موندل شوې دي. ځایي پولیس چارواکي وایي درې واړه کسان په ډزو وژل شوي دي. بلخوا د ضلعي روغتون ډاکټر فرید بیا ویلي دي چې د وژل شوو درو واړو کسانو تعلق د جنوبي وزیرستان له مسعود قبیلې سره دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو د عملیات پر مهال وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبلا وشتې ده. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیر په کابل خبریالان په دې اړه معلومات ورکړل. دې سره مهال د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په دغه خبري غونډه کې وویل چې په کندوز کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شدت سره پر مخ ځي او ډیر ژر به ټول کندوز ښار له وسوال مخالفانو ونیول شي. د اروپای هیواد بلجیم په سر شاه برسلز کې نن مازدیګر د افغانستان په اړه نړیواله غونډه پیلېږي. دا غونډه به د اروپای اتحادیې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا مغیرینی پرانیزي او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به ورته وینا کوي. د ایتلی سایلیز واکویل تیر ورځ د څه باندې شپږ زره کډوال ژغورلي چې د نه دیرش بیړیو په وسیله یې اروپا ته د رسېدو هڅه کوله. دا په یوه ورځ کې د مهاجرینو د ژغورلو تر ټولو لوی شمېره ده.
او اوریدونکو اوس هم راځو د مشال رادیو کلتوري او ادبي خبرونې د مشال رادیوي مجلې ته. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوي مجلې سره موزه نجیب عامر هرکلی کوم. د خایست د تصور نه هم د خایسته خدای په نوم پر خبرونه پیل کوو. تاسو ته مو رنگارنګ کلتوري او ادبي مواد د خپلو همکارانو پر مټ برابر کړی دي. د افغانستان حکومت تر کلیو او بانډو پورې د کتابتونونو لمن غزول غواړي. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی پر سندرغاړو او فلمي ستورو اغیز کړی.
فنکاران خوځوي مچې بندول ځکه نه دي په کار کې. دا د دواړو ملکونو د نږدې کېدو او د جنگ د ختمېدو یو ډېر ښه ذریعه ده.
په پېښور کې د کتابونو بازار مخ په سړېدو دی.
خرص ډېر کم شوی دی مخکې نه. نو مشران خلک زیات تر راځي. ینګ چې کم دي نو هغه حکم چې د ضرورت مطابق نو هغه بکس اخلي.
په کراچۍ کې د یو کلتوري ماښام ننداره در باندې کوو. د پښتو د یوې پخوانۍ سندرغاړي ګلنار بیگم یاد تازه کو.
کچرته دغه سندرغاړي په هندوستان له پنجاب کې وي. نونن به د نوم سره مختلف ځایونه او یادګارونه تړل شوی وو.
که وخت یاري وکړه نور مطالب هم درته لرو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکي په پام کې لري چې د مرکز کابل ترڅنګ په ولایتونو او ولسوالیو کې هم د لوستونکو لپاره کتابتونونه پرانیزي سو د لوست دریسي پرانیستل شي او دا دود عام شي. د نوموړي وزارت چارواکي وایي دغه کتابتونونه به په عصري وسایلو سنبالوي. همداسې یو کتابتون په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې هم پرانیستل شو. تفصیل په دې راپور کې نجیب الله الوخیر تاسو وړاندې کوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې په ټولو ولایتونو کې د عامه کتابتونونو لپاره د مجهز ودانیو د جوړولو او په عصري ټکنالوژۍ د یادو کتابتونونو د سنبالولو کارونه یې پیل کړي دي. دوی زیاتوي د هیواد په هغه ګڼ نفوس ولسوالیو کې به هم د مطالعې د دود د عامولو لپاره ورته کتابتونونه جوړ کړي چې خلک او ځوانان یې وغواړي. دوی یاد څرګندونې تېره ورځ په خوست کې د عامه کتابتون لپاره د نوي ودانۍ د جوړولو د بنسټ ډبرې د ایښودو په ځای کې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عبدالمقیم افغان وایي چې
اطلاعات او کلتور وزارت دې ته ژمن ده ترڅو د کتاب لوستلو دود ته د ټول هیواد په کچه باندې پراختیا ورکړو، د ټول هیواد په کچه باندې د کتاب لوستلو فرهنګ وغوړو. په اکثر ولایتونو کې موږ کار باندې روان کړی د دې ترڅنګ په راتلونکي کې داسې پلان شته چې د ولسوالۍ په کچه باندې سیمه ییز کتابتونونه هم جوړ کړو. پر دې باندې هم کار روان ده ترڅو په هغه ګڼ نفوس ولسوالیو کې او د خلکو تقاضا چېرته ډېره وي په هغو ځایونو کې سیمه ییز کتابتونونه هم جوړ کړو ترڅو د ولسوالیو خلک هم وکولی شي د خپل کور له څنګه د خپل ښار له څنګه د کتاب لوستلو زمینه ورته برابر شي او د کتاب له مزایو څخه برخمن شي.
په خوست کې د عامه کتابتون لپاره نوی یوه پولیسه ودانۍ په معیاري بڼه د 9 میلیون افغانۍ په لګښت د کتابتون د تالار، د غونډو د تالار او نورو دفتري خونو په درلودلو سره د 2 کلونو څخه په کمه موده کې جوړیږي. خوست والی حکم خان حبیبي وایي چې خونې روزنې او مطالعې پورې مو د ټولنې راتلونکي تړلې ده او ځوانان باید تر هر څه زیات کتاب لوستنی او مطالعه ته مخه کی.
زه یو زریبیا په ټولو ځوانانو باندې خصوصا اهل معرف دی پونتون په محصلینو او با تعلیم او با تحصیل ورونو ځوانانو باندې غږ کوم چې د کتاب سره مینا والا قضیات کی د کتاب د لوستلو فرهنګ پیوړی کی او دا هغه څه دي چې موږ د ټولنې آینده په دې پورې تړلې ده او ان شاء الله عزیز انجمن ګرم چې په دغه برخه کې نور هلی ځلې هم وکړو.
که څه هم اوس مهال د خصوصا کتابتون چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په اوسالون کې فعالیت لري یو لزره عنوان بیلابیل علمی مسلکی او نور کتابونه لري، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د دې ودانۍ په تکمیل سره به د خصوصا کتابتون د کتابونو او ټکنالوژۍ له اړخه غنی کی.
بیا هم د یو کتابتون په اړه راپور لرو. په مومندو ایجنسی کې د مشال کتابتون ودانۍ نه لري او په یو کرایي خونه کې کتابونه ایښودل شوي دي. د کوزا مومندو په میچنۍ سیمه کې دا کتابتون 2 کاله وړاندې جوړ شو. دا کتابتون په اونۍ کې یو وار د هغو خلکو په مخ کې پرانیستی وي چې کتابونه اخلي او یا هم واپس کوي. د مشال کتابتون د نجیب الله په نوم یو محصل جوړ کړی. تفصیل یې د شانواز ترګزین اورو.
د محمود جنسی اولنۍ عوامي لایبرری چې مشال لایبرری نومیږي د جوړېدو یې 2 کاله پوره شو. په دغه لایبرری یا کتابتون کې د نصابي نه علاوه غیر نصابي د تاریخ او د مقابلو د امتحانونو لږو زیات 1.5 زر کتابونه پراته دي. خو د لایبرری خپل ودانۍ نشته نو جوړونکي یې دغه کتابونه د یوې کچه کوټې دننه په تختو ایښودلې او د هر اتوار پورس د سیمې کتابونه لوستونکي راځي وړاندې اخستل شوي کتابونه واپس کړي او نوي کتابونه لزان سره یوسي. دغه لایبرری د کوز محمود ایجنسی په میچنۍ کې جوړه ده او د نږدې یو سکول پرنسپل پیرګول هم دغه لایبرری نه کتابونه اخلي.
لایبرری کې کوم دی چې فیسیلټی دي کوم دی او په کار کې کورسې به کیږي او په کې به کیږي چې تلبار دي چې کوم دی ته ریډینګ کوي کوم مطالعه کوي نو دې په یو اهمیت ډیر دي ته لایبرری موجوده ده په نسبت په خو په تعلیم کوم کسان کوم مده ده یی دمرا چې اسکول کې هم کار کوي کنه او خو دې تازه دې دې ته تعلیم ته کو سم دې مده دې په یو کې بری مې دې دې
بیا مې د تنګي 400 د کالج یو لیکچرر بشیر خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې هر څوک دا سیمه پسمانده ده خو د کتابونو د لوستلو ضرورت زیات لري. بشیر خان وویل چې هغه به هم کوشش کوي چې د لایبرری لپاره څ خپل او څه د ملګرو نه کتابونه واخلي او دې ته ورکړي.
نو زما خدا خواسته چې دې بیک ور علاقه ده یو اپورتونټی په موږ ته ملو شوې ده چې په دې لایبرری کې موږ خپل طرف نم کنټریبیوشن وکړو چې موږ سټوډنټس چې کوم دي په خو طریقې سره دلته راځي او دې نه استفاده حاصلې.
لایبرری جوړونکو نجیب الله محمد د اسلام آباد په یو پوهنتون کې زده کړې کوي. دی وايي چې د هغه سره ډیرو ادارو او ځینې ولسی وګړو د لایبرری د ودانۍ لپاره ژمنه کړې وي خو لا هم کوم عملی ګام چا نه دی پورته کړی.
په خپل دغه منچلو مرسته باندې اوس مدمر نشته چې دې ته
د ډیر نډیر کمپیوټر ورته واخلو، فرنیچر سامان ورته والو، د سرته بلډینګ جوړ کو. نو موږ دا مطالبه ده چې حکومت درته د لپاره بلډینګ ساس کی،
او دغه لایبرری لپاره د سیمې ځوانانو هم د حکومت او ځینې د خیر خیګړي ادارونه د کتابونو غوښتنه کړي.
خو بل پلو په پیښور کې د کتابونو خرڅون کې وای اوس خلک آنلاین یا پر لیکه کتابونه لولي، او په چاپی بڼه د کتابونو کاروبار سوړ شوی دی. نو همدا ده چې په دغه ښار کې د کتابونو لوی لوی دوکانونه په تړل کېدو دي. د مشال خبریال زلان یوسفزی د ځینو دوکاندارانو او د کتاب مینوالو سره خبرې کوي.
پیښور صدر کې د کتابونو د کباړی بازار یو دکاندار فرحات خان چې د تیرو 15 کالو راهسې په یاد بازار کې کتابونه خرڅوي وایي چې د انټرنیټ د استعمال له وجې په تیر لسیزه کې د کتابونو په خرڅ کې ډیر کمی راغلی دی.
یره د موبایل شګم خرڅ ډیر کم شوی دی مخکنه، نو مشران خلک زیات تر راځي. ینګ چې کم دین هغه حکم چې د ضرورت مطابق نو هغه بکس اخلي، د سلیبس بکس یې کنه نو هغه اخلي.
د پیښور پوهنتون یو زده کوونکی فضل حکیم چې په یاد بازار کې یې د نصاب کتابونه خستل مشال رډیو ته وویل چې په هاسټل کې یې زیاتره ځوانان د کتاب پر ځای انټرنیټ زیات استعمالوي.
فیسبوک باندې تقریبا لکه هاف ډے چې دا کنه هغه زیات 5 نیم ورځ تقریبا دا 5 to 8 کم دی کنه ګنټي هغه تقریبا په دې دغه باندې یوز کوي. فیسبوک او انټرنیټ دغه لور کوي، او ډیر کم ټایم دی لکه کتاب بکس لدی لور کوي. نو کتابونه خو ډیر ضروری دي، لکه کتابونه انټرنیټ نه خو کتاب ډیر ښه دی.
د پیښور محمد شهاب چې د عامو معلوماتو کتابونه او ناول یې خستلی وویل چې د لسو کالو راهیسې په سپین کې اوسیږي او سور ورځې وړاندې پیښور ته راغلی دی. د زیاته کړه چې د پیښور په نسبت په یورپ کې د کتابونو استعمال زیات دی.
دا غزي ډیر استعمال دی، دلته اوس نشته دی. الته کدی کې نه په لپټاپ کې کولاو کړی، آی پیډ کې کولاو کړی، میټرو کې، بس کې، چې کم دې کس فری وی نو کتاب ورسره وی خامخه. زمو خو ډیر کم کسان وای.
13 میاش په خبر کې د سعید بک بینک او د شاهین په نوم د کتابونو مشهور دکان نه بنشل. شاهین بک شاپ د دکان بهر یو بینر جوړن کړو او لیکلی یو پرې چې د کتابونو د کم خرص په وجه په دکان بندولو مجبور شول.
مخکې تر دې چې نور راپورونه در واورو، راځي د ودانو تمنخیل سو شیرونه در باندې واورم. د زمکی غم دې مونږه تر فلک راوړې دی، د زمکی غم دې مونږه تر فلک راوړې دی، وګونی سجانانا زړه مې ډک راوړی دی. ملا که مونږ جماعت ته رباب را نوړنو دادا، ملا که مونږ جماعت ته رباب را نوړنو دادا، جماعت له دې سړی ولې ټوپک راوړی دی. تاوی زمینه نه کوم تصویر دې واپس واخله، تاویل زمینه نه کوم تصویر دی واپس واخله، ما نه راوړو خو ما په دغه ټک راوړی دی. دا سیمه به څوک نه پیژني دا به څنګه وشي، دا سیمه به څوک نه پیژني دا به څنګه وشي، دې سیمې د ودان په شان هلک راوړی دی. د ځمکې غم دی مونږه تر فلک راوړی دی، غوږ ونیسه جانانه زړه مې ډک راوړی دی. د پاکستان او هندوستان اړیکې چې کله هم مخ په خرابېدو شي، نو اغیزې پر ولسی خلکو او فنکارانو هم پرېوځي. په دې وروستیو کې د هندوستان ځنو سخت دریځو ډلو پاکستانی فلمي ستورو ته چې په بالیووډ کې کار کوي د هند پرېښودلو دړکه وکړه. له دې وروسته اوس پاکستانی فلمي نړۍ سره تړلي کسان له حکومت غواړي چې په پاکستان کې د هندي فلمونو ډرامو په نندارې بندیز ولګول شي. سراج ظهیر نور حال په دې راپور کې راکوي.
د پاکستان د پښتو او اردو فلمونو او ډرامو ډایرکټرانو او اداکارانو په وینا چې د هندوستان یوې سخت دریځې ډلې د پاکستان هنرمندانو او اداکارانو ته په 8 غنټو کې د هند نه د وتلو ویلي، نو باید چې حکومت دې د هندوستان په فلمونو او ډرامو باندې بندیز ولګوي. یاد دې وي چې د دې مقصد لپاره په لاهور کې د فلم د ډایرکټرانو یو تنظیم په لاهور هایکورټ کې یو درخواست هم جمع کړی. چې پکې ویلي چې په کشمیر کې هندستان د ظلم بازار ګرم کړي او په پاکستان کې د هندستان فلمونه خودل کیږي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو او اردو فلمونو او ډرامو ډایرکټر او اداکار منتظم شاه ویل پکار دی چې حکومت زر تر زره د هندستان فلمونه بند کړي او که حکومت د دوی غوښتنه ونه منله نو راتلونکي کې به دوی ټول یو نوې کړنلاره اعلانوي. مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د پښتو فلمونو د پخوانی پروډیوسر ملک اسف الله نو پښتل نو د هغه وینا وا
د دواړو ملکونو دا جنگونه چې دا هم د عوامو په مفاد کې نه دي. فنکاران خو زه مچ بندول زکنه دي په کار چې دا د دواړو ملکونو د نږدې کېدو او د جنگ د ختمېدو یو ډېر ښه ذریعہ ده. فنکار خو دې هغه خو کمزوري عزیز بوټي دی هغه خو نه په دې شیزونو کې په سیاست کې نه والے نه په دغه کې نه والے دا خو دې دا اکشن ریئکشن دی که نه یو خبره کوي چې زموږ دا پاکستانی فنکاران دي د دې دن علاقي او دونه ټیم دي 24 غونډو کې راشي 48 غونډو کې راشي نو ضروري خبره دې طرف نه هم داسي یو دغه ور دي خو لکه زه خپل ځان دې شي خلاف ما
در رسنیو په وینا په هندستان کې د وړي حمله رستو کې یو خو د دغه ځای سخت دریز ډلو پاکستانی فنکارانو ته دړکی ورکړي نو بل پلو د پاکستان او هندستان د حکومتونو ترمنځ هم د تاو تریخوالي خبرونه مخې ته راغلي دي.
د پښتو وتلې پخوانی سندرغاړې ګلنار بیگم یو شکاله پخوا د اکتوبر په میاشت کې لنړۍ سترګې پټې کړې. یو وخت د ګلنار بیگم له سندرو پرته د پښتو فلمونه، کنسرټونه او موزیک سنټرونه نه چلیدل، خو داسې ښکاري لکه وخت چې پښتنو نه دغه لویه هنرمند هم هېره کړه. شاعران او ادیبان وایي څوک د ګلنار بیگم د کتاب پاڼه هم ناړوي. د بنو سیمې پیژندل شوي شاعر غازی سیال د مشال خبریال عمر دراز وزیر ته په دې اړه داسې وویل:
دومره خدمت دی، دومره سندرې ویلي دي او داسې سندرې ویلي چې هر یوه سندره د ښه ویلې ده او د خلکو زړه باندې اوس هم هغه سندرې خلک هغه ګیي او هغه خوښوي. د دې په عوض کې یو خدای پاک دومره سرونه ایښي ده په غاړه کې نور جهان وی چې د دې په عوض کې خو د سرونو انبار ښه خدای پاک ایښی دی. بیا د دې خدمت د ریډیو پورې محدود و ټي وي ته ځکه نه تله چې هغه د پردې سخته پابنده وه زما سره تعلق و نه لکه د ورور و د خور دا خو د پښتنو د فنکار ازلي برخه ده. ما بله ورځ ورته وویل چې ثقافت دفتر کې چې بله ورځ د دې تلین ده خو چا به خبره باندې غوږ ونه ګرول.
د سیمې یو بل لیکوال او شاعر ګوهر وزیر هم وایي چې ګلنار بیگم مخ په هیرېدو ده. حکومت یې نه په نوم کومه اداره جوړه کړه او نه کومه ودانۍ او نه هم یاد منزل کیږي.
پېښور په ګاډون د پښتونخوا په یو ښار کې یې هم نه خو د نوم سره چرته پارک منسوب کړی شوی دی، نه سړک، نه چوک او نه څه بل څه یادګار ورباندې جوړ شوی دی. تر دې چې د بنو په ترنګ قبرستان کې یې خسته حال قبر هم ډېر په مشکله سره میلاویږي او د ګوتو په شمېر یو سو کسانو ته معلوم دی چې دلته د پښتو ژبې د عظیمې سندرغاړي ګلنار بیگم قبر موجود دی، ځکه چې تر اوسه پورې نه خو دولتي چارواکي دلته راغلي دي او نه د ریډیو پاکستان او لا بلې کلتوري ادارې مشران. زما مقصد دا دی که چېرته دغه سندرغاړي په هندوستان له پنجاب کې وي نو نن به یې د نوم سره مختلف ځایونه او یادګارونه تړل شوي وو.
ګلنار بیگم اصلا د افغانستان وه خو پلار یې لسګونه کاله پخوا کوزي پښتونخوا ته کډه کړې وه. د هغې اصلي نوم شیرین و او په 1942 کال کې پېښور کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. خاوند یې دلاور نومېده چې د موسیقۍ د یوې کورنۍ سره تړاو درلود او د ګلنار بیگم په رابرسېره کېدو کې ونډه لرله. ګلنار بیگم اوس په ترنګ هدیره بنو کې تر خاورو لاندې ویده ده. دا هم د دې لوی هنرمند دی یوه مشهوره سندره.
تمای ساروی پردک زما
وخان رو رو قدم دکیدا
لیا ملی کمر
په کراچۍ پوهنتون کې پښتنو محصلینو د موسیقي او محفل جوړ کړو چې لزګونو مینوالو پکې ګډون وکړ. په نوموړي پوهنتون کې پښتانه زده کوونکي وایي د پاکستان په رسنیو کې د پښتنو ناسم انځورګري کیږي. دوی وایي د پاکستان خلکو او له پاکستانه بهر خلکو ته خودل غواړي چې پښتانه پر موسیقي، شاعرۍ او آرټ مین خلک دي او سولې ته لیواله دي. د مشال خبریال محمد عمران یادې غونډې ته ورغلو.
د دستوري در جوړونکو ځوانانو پیغلو په وینا چې د دوی مقصد یوازې نړۍ ته دا خودل دي چې پښتانه امن خوښي دي او له جګړو کرکه کوي. کراچی پوهنتون کې د جنایي جرایمو یا کریمینالوجي د څانګې زده کوونکی ګلنواز خان چې د قبایلي سیمې وزیرستان سره تعلق ساتي وایي پښتون چې پرسنیو کې په کوم رنگ خودل کیږي په اصل کې داسې نه دی.
د دې لپاره موږ د کلچر ډے دا ایونت ارګنایز کړی دی چې زموږ پښتانه خلکو ته معلوم شي او درمیان ته راشي، ځکه چې هغه نن سبا ډیر شاته پاتې شوی دی. موږ غواړو چې هغه د خلکو منځ ته راشي او خلک یې وپیژني او زمونگا د فاټا خلق هم ډیر په تعلیم کې شاته شوی. مونږ وایو چې مطلب پښتون او کوم چې دا ټي وي او میډیا خی دا هغه پښتون نه دی، پښتون دا دی چې مونږ او تاسو ګورو.
سلما بی بی چې په یاد پوهنتون کې د تعلیم په څانګه کې زده کړې کوي وایي چې دلته پښتانه د یو بل سره په پښتو ژبه خبرې نه کوي، خو دا رنګ دستوري به د پښتون کلتور او پښتو ژبې د ارزښت نه خبر کی.
نن سبا موږ خپل وړو له خپل اولاد له د پښتو کلچر باندې دونه نالج نه ورکو، بس انګلیش زده کی اردو زده کی انت دس فاینل موږ خو ته نه خوي دونه. نو داسې پروگرام ایونت داسې ایونټس کې درلې ضروری دي چې موږ خپل پښتانه خپل کلچر باندې دلته زمون ځال سټوډنټ دی بیکورډ ما تھنکینګ دی هغه پښتو سره یو بل کې خبرې کول دوته داسې لګي لکه چې دا موږ بیکورډ خلک نو پښتو کې بس د کنورسیشن نه کوي اردو کې کوي انګلیش کې.
د دې دستوري را جوړونکي مجیب خان ویل چې د دوی یوازینې مقصد نړۍ ته دا په ډاګه کول دي چې پښتانه د مینې ډک قام دی او له جګړو سره یې هیڅ تړاو نشته.
کلچر چې دا یو سافټ پاور دی، په دې په ذریعه باندې موږ دنیا ته دا یو پیغام ورکول غواړو چې موږ پښتانه شرخوخي نه یو، زمونږ هم یو خپل کلچر دی، خپل یو دستور دی، خپل یو قام، زمونږ رسم رواج دی، طریقې دي او هغه ډېر بغیر د مینې ډکې او خپله خبرې دي پوه شو کنه، بغیر کې د خندا خبرې دي، هغه صرف د جنگ جګړو او د غنم نه دی.
په دې دستور کې د کراچۍ میشت شاعرانو، ساګر تنقیدی او زرجان مداخل هم ګډون وکړ او ناستو خلکو ته د پښتون او پښتنو حال په شعرونو کې بیان کو.
راتوای شهیدان دي نور ته پوس نشته ملنګا، او زئی چې خپل ته پوس وکړو زئی چې تیر شو لګړنګا.
ګانوړ دې چې پښتو یې کله زی او کله راشي، زمون نه خو نه تلې او نه راغلې د پښتو.
د دستوري را جوړونکو وایي چې دوی په کراچۍ پوهنتون کې د پښتنو محصلینو یو ټولنه هم جوړه کړي او هر کال دا قسمه دستورو تابعیا کوي، خو پر روان وخت کې دا هیله هم څرګندوي چې دوی به د پښتو کتابونو سره سره د پښتون کلتور بیلابیل نمونه راوړي.
بیا هم د یو ادبي غونډې او مشاعرې حال درکو. په پیښور کې د غزل یو ماخام ته سر ورخ کړو. د مشاعرې جوړونکو مشال ادبي ټولنې زنو خو شاعرانو ته وډونه هم ورکړل. همدارنګه د نثر، نظم، صحافت او موسیقي په څانګه کې هم غوره لیکوالو، خبریالانو، شاعرانو او هنرمندانو ته وډونه ورکړل شول. تفصیلي د طارق اورگزی پر راپور کې.
دا خو دنیا د درد غم خو دی،
دا غوښتنه چې وختونه ستا د ژوند خطر
شي شو په ما ګران لیونه دی.
د اصلي دکان کې ناستو
دا مشاعره چې د خیبر پښتونخوا په پیښور کې د اتوار پر ورځ وشو، شاعران پکې نه یوازې خپل کلامونه په ویلو د حاضرینو د لسونو پرکا او په لپسې چکچکو بدرګېدل، بلکې غوره غزل په وړاندې کولو ایوارډونه ورته هم ملاو شول. په مشاعره کې د ترانوم په غوره انداز خپل کلام په لوستلو د هنګو احسان فاروقي ته ایوارډ ملاو شو، خو ول نور ایوارډونه د پیښور نازیه دورانی او شاهد سردار نه علاوه د شمالي وزیرستان د دار وزیر وکټلو. د دار وزیر مشال لډیو ته وایي دغه ایوارډ سره د نور کار کولو جذبه ورته ملو شو.
کوشش به داسې کوو چې نن یو غزل ایوارډ واخیستو، نو په راتلونکي کې به چر د داسې کتاب لیکم چې هغه به هم د ایوارډ مستحق.
دغه مشاعره چې د مشال پښتو ادبي ټولنې لخوا جوړه شوې وه، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمونه علاوه د کوټه لسګونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون وکړو. په دې کې یا تنظیم د پښتو ژبې او ادب په غوره خدماتو یو شمېر لیکوالو او هنرمندانو ته هم ایوارډونه ورکړل. غوره نظم ایوارډ د تور وړي ممتاز اورگزی ته د زپ جاک پروت کتاب په لیکلو باندې ملاو شو. دغه شان د نثر په برخه کې د پښتو ادب دوه نورو لیکوالو ته د مشال ادبي ټولنې لخوا ایوارډونه ورکړل شول.
د شمالي وزیرستان پروفیسر محب وزیر ته په 12 ستمبر اثرات او ډاکټر محمد جاوید خلیل ته په خړې ماخام کتاب په لیکلو باندې ایوارډونه ورکړل شول. ډاکټر محمد جاوید خلیل مشال لډیو توای شاعران او دیبان د سیمې امن او پرمختګ کې یو خور رول لوبولی شي، نو په کار دی چې موږ ټول په ګډه د دې لپاره کار وکړو.
زیاته دغه په امن باندې وه، لفظونه خو ډیر موږ سره دغه شو، خو ولې عملي توګه باندې زمونږ یو قدم داسې ډیر کمزوری چې هغه عملي توګه باندې مونږ واخلو. سو ملګرو ورته اشاره هم وکړه، دا څومره جنګونه، دا څومره بارود ګولۍ، دا بمونه با په مونږ مسله شوي دي. پښتون قام داسې نه دی.
د تنظیم مخام خټک ته د په پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا کتاب په لیکلو باندې ایوارډ ورکړو. نوموړی دا مهال په کراچۍ کې ژوند کوي. په دې کې د غوره صحافي ایوارډ د مردان نورالبشر نوید ته، هنرمند ایوارډ د سواد کرن خان ته، او غوره پبلشنګ ایوارډ د ثوابه امریات ته ملو شول. لیکوال او شاعر اسی منګل مشال لډیو ته وایي ټولنې ته یو شمېر کتابونه را رسېدلي وو چې په هغې کې ښه او معیاري کتاب د خوښولو لپاره یوه کمیټه جوړه شوې وه، او زیاتوي چې دغه ایوارډ د چا چې حق وو هغوی ته ملو شو.
پرون د پښتون څه حال وو، نن یې څه حال دی، سبا به یې څه حال وي. مونږ ته خو مسلې ډېرې زیاتې پېښې دي، خو د سترګورو خلکو کمی دی په مونږ کې، چې یا سترګور خلک شته نه، او یا کشتاسو کې مخکې تلو ته نه پرېږدي. نو داسې د داسې ټولنې ډېر زیات ضرورت دی.
د دې غونډې مشر نورالامین یوسفزی مشال لوډیو ته وایي دا شاعران د پښتو ژبې خدمت کوي، نو په کار دی چې په حکومتي کچه هم د دوی ستاینه وشي.
ادیب نه د شهرت لپاره لیکي، نه د دولت لپاره، دې ځکه لیکي چې دا مجبوري. خو بیا هم دې سره دی کې وینه پیدا کیږي، ځکه چې نرګسیت هر انسان کې شته، او شاعر او ادیب چې دی نو دی که پیسې نه غواړي، که د نور سمالی دغه نه غواړي یا بل څه، خو کم از کم په کار دا د ټولنې ذمواري دا جوړیږي چې دا ورته ووایي چې ته کم کار کې، نو دا هغې مونږ قدر کوو.
د مشال پښتو ادبي ټولنې مشر همدرد اورکزی د ایوارډونو د ویش په اړه مشال لوډیو ته وایي دغه شان پروګرام به دوی پر روان وخت کې هم جاري ساتي.
مین مقصد دې مداوي څه دی، موږ څوره پښتانه ملګري دي چې په هغو کې لیکوالان دي، په هغو کې هنرمند دي، په هغو کې څوک پبلشنګ والا کار کوي، څوک کوم کار کوي، څه دی هغو څه نه څه حده پورې په څه نه څه لیول باندې حوصله افزایي وشي، او آینده دپاره هغو د دینه هم دې زیات زیار کوشش وکړي او ایمو پښتني ټولنې تصویر.
مشال پښتو ادبي ټولنه چې له 1994 میلادي کال راهیسې د هنګو په دوابه کې فعالیت کوي، دغه دویم ځل دی چې پښتنو لیکوالو، شاعرانو، ادیبانو او هنرمندانو ته د هغوی په غوره کار ایوارډونه ورکړل.
درنو اوریدونکو، د مشال راډیوي مجلې دا غنه هم دلته تړو. د نورو ډیرو مطالبو سره به بلونه یو واری بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. رب بچا مومل.